ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اوري پایل کو د دې سات په خبرونو د خزو او بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د ایران د سراوان له ولسوالۍ سره د غنو افغانانو د وژلو یا ټپ کېدو د ادعا پاړو د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. رینا میری تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دا هم لیکلی دي، هغه کسان چې له خپل کېدو تختی باید له هغوی سره په خواخوږۍ او انسانیت چلند وشي نه په خشونت. روانه اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې ایراني ځواکونو په هغو افغان کډوالو ډزې کړي دي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت له لارې دغه هیواد ته داخلېدل. ځینې کسانو له رسنیو سره په خبرو کې دا ادعا هم کړې چې په وژل شوو او ټپي شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ملګرو ملتونو د بښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو او افرادو هم د دې پیښې د بې پرې تحقیق غوښتنه کړې ده. د بلوچستان ستره محکمې د هغو دوو افغان هلکانو او درې نجونو د خوشی کېدو امر وکړ چې نږدې یو میاشت مخکې له پولې سره نږدې نیول شوي وو. دا ماشومان د پاکستان د تحقیقاتي مرکزی ادارې آی اف آی د سپتمبر په دریمه په چمن کې نیولی وو. د پاکستان د قانون د 15 مادې له مخې ماشومان باید د پولیسو په ماموریت کې ونه ساتل شي. په کوټه کې د سهار په نوم خیریه بنسټ ویلي دا ماشومان یې نن په الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدولی دي. د پلازمینه کیف د پوځي ادارې مشر وای روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سرهی پاپکو په ټلګرام کې لیکلی دي چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسیې ځواکونو له سترو بریدونو څخه وو چې 4.5 ساعت روان وو. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا روسیې ځواکونو کیف هم په نښه کړ چې د دفاعي ځواکونو د همغږه هڅو له امله د پلازمینې په لور روانې شوې بې پیلوټه الوتکې شنډې شوې دي. د دې بریدونو د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي خپاره شوي. د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان د جنوبي سیمو د امنیت په اړه د ایران هر ډول هڅه د خپل هویت د خپل هیواد په کورنیو چارو کې مداخله وبلله. د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلي دي چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوبي سرحدي سیمې په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک خبرې وکړي. د لبنان سرپرست صدر اعظم د فرانسې له فیګارو ورځپاڼې ته وویل چې حکومت یې د تهران دې دریسته حیران شوی دی، ځکه چې د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړې لیک د تطبیق مسؤلیت د لبنان دی. که یې بل یو ملاتړ کوي په دې چوکاټ کې باید حمایت وکړي. د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک له مخې 16 ساعتي ځواکونه دا دنده لري چې له لبناني سرحدي ځواکونو سره د سرحدي سیمو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي. اسرایلي ځواکونو د میاشتې په پیل کې د لبنان په جنوب د ایران په علاوه حزب الله ډلې د ځپلو په خاطر پلي عملیات پیل کړي چې له امله یې پر یو شمېر 16 ساعتو ځواکونو هم ډزې شوې دي. د ملګرو ملتونو 16 ساعتي ځواکونو نن وویل چې له دې بریدونو سره سره په سیمه کې دوی خپل ماموریت ته ژمن دي. او وروسته یو سپورټي خبر، د ښځو د کرکټ د شلورونو په نړیوال جام کې نن په دوهمه نیمایي پایلوبه کې ویسټ انډیز د نیوزیلند لوبډلې سره مخامخېږي. په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون جنوبي افریقا استرالیا ته په 8 وکټو ماته ورکړه. دا نړیوال جام چې د اکتوبر په 3مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوه، پایلوبه به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په دوبۍ کې د جنوبي افریقا او د نننۍ لوبې د ګټونکي ټیم سره وي. د خبري ټولګې ته مو یو ځل بیا زه فرشته سحاق د شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په راپورونو کې برا سره واوري چې په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو ټولنه په ایران کې د افغانانو د وژلو په اړه څرګندونې کړې دي. او دا به هم واوري چې په افغانستان کې د بېوزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله نږدې 15 میلیونه لوړ شوی.
زه برګر فروشي ته ځم، هغلته زه کار کوم، د کچالو سپینومه زه دغلته سه د مکتب ته غیرحاضري کوم. زه نه تللی شم مکتب، نو ویسي ول غیرحاضري کوي.
او را روان ژمی ته د افغان متقاعدین واندښنې.
ژمی را روان ده، د سوخ لرګي نه لرو او همدارنګه د دوا پیسې هم نه لرو. ټول وړه ماشومان او مریضان دي او دکاندارانو هم ډیر زیات قرضدار یو.
په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته. را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلی پیل کو د خبرونه په راپورونو. په ایران کې د میشت افغان خبريالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولي تاثیر مده کالګان سیمه کې د وژل شوی یو شمیر افغانانو مړی سروان روختون تړل شوی دی. د دغه ټولنه مشر امید پویا چې د پیښه څاري ازادي رادیو ته ویلي یو شمیر مړی د دوی کورنوي تسپارل شوی او د یو شمیر نورو غړو په غرونو کې ورک دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان خزو انجون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری هم د ایرانی سواکونو لخوا د غنو افغانانو د وجل کېدو راپورونو ته په خبرګون سره ویلي چې باید په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیق وشي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
په ایران کې د طبي چو افغان خبريالانو ټولنه ویلا هم د پاکستان او ایران پولي تچیرمه د کلاګان په سیمه کې وژل شوی افغانان په غرور غونو کې ورګ دي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې د پیښه څاري د جمعې د ورځې په سهار ازادي رډیو ته ویل
ډیرې جسدونه اوس هم په غرونو کې ورګ دي. د دیارلس کسانو جسدونه د سراوان په سیمه ییز روغتون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو لوري افغانستان ته لیږدول شوي دي.
پرون بیا د وژل شوی یو شمیر دغو افغانانو کورنۍ او ازادي راډیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له سازمانونو وغوښتل چې د مسلې ته رسیدنه وکړي. د هالي وحش په نوم د بشري حقوقو خبرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي د راپور لمخې د تلې په 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یادې خبرونې د معلوماتو لمخې دغه پیښه د یک شنبې نه وخته د پاکستان او ایران پولي تچیرمه د کالاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شوی او ټپیانو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي، خو تر اوسه هیڅ یو خپلواک سازمان کره شمېرې نه دي شریکې کړي. د ایراني پولیساتو ځواکونو لوري د لسکونو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي. تازه د افغان خزو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د راپورونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې. اغلی امیری نن جمعه د اکتوبر 13مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي هغوی چې د سخت جبر لامل تیښتې ته اړ کیږي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړی دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفاف څیړنو د سپارښتنې ترڅنګ ویلي چې باید د دغه راپورونو په اړه ځواب وینه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو، بنسټونو او بیلابیلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسم مهدیپور بیا د ایرانی پولیساتو ځواکونو لوري د ګڼو افغانانو د وژلو اداوې رد کړې دي. د ایرانی چارواکي پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره هغه سیمه چې پکې د افغانانو د وژنې ادا شوې امنیتي سیمه بللې او وایي چې کډوال باید پکې له تګا تګا ډډه وکړي. د مهدیپور په خبره دښمن د ډول راپورونو په خپرولو سره غواړي عمومي افکار ګډوډ کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو ازادي رادیو ته وګیاست. د نړیوال څور اړخیز غربت شاخص خي چې په افغانستان کې د بیوزلو نږدې 5% ماشومان جوړوي. د دې شاخص د راپور لمخې په افغانستان کې د بیوزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله نږدې 15 میلیون لوړ دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر بیوزلې کورنۍ ویلې اقتصادي بحران سره مخ دي او اغیز یې تر ټولو ډیر د دوی په ماشومانو دی. نور جزئیات یې د سنا ککړ په راپور کې.
په افغانستان کې د بیوزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله 15 میلیونه زیات دی. د نړیوال څو اړخیز غربت شاخص یا ایم پی آی د تازه راپور له مخې دا ماشومان د بیوزلو کسانو 85.9% جوړوي. په دې و دېش مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو این ډی پی او د آکسفورد د غربت او بشري پراختیا نوښت یا او پی ایچ آی لخوا په ګډه چمتو شوی راغلی چې په افغانستان کې 15.5 میلیونه ماشومان او 10.3 میلیونه لویان په بیوزلی کې ژوند کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د بیوزلی په اړه د شمیرې داسې مهال خبرېږي چې ډېری دوی د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله او یا دا چې سرپرست نه لري کار کولو ته اړ کېږي. یو له دوی څخه د کندوز ولایت اوسیدونکی 10 کلن صدیق الله چې په شپږم ټولګي کې دی وایي
وختو کې سیدا هغه دفترونه و سیدا پلار مې سیدا دفترونه خو نسته دي نو دا غنه بعد برګر فروشي ته راغلی برګر کار کوي زه برګر فروشي ته ځم هغه ته زه کار کوم د کچالو سپینو ما زه دغلته سیدا مکتب تم غیر حاضری کوم زه نه تللی سم مکتب مې وی سی ول غیر حاضری کوي.
په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ هم وایي چې اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي او دا یې په ماشومانو ډېر اغېز لري. د کابل اوسېدونکې فاطمه وایي چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته وزګاره شوې او خورا ناوړه اقتصادي وضعیت کې ده. نوموړې وایي اړ ده خپل ماشومان هم کار ته ولېږي.
حیران یم چې ماشومانو ته مې د شپې ورځې ډوډۍ څنګه پیدا کړم ځکه د کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی زه یم. ماشومان مې واړه دي خو بیا هم په واټونو کې کار کوي، له ښوونځي پاتې دي، زه هم کار کوم، هغوی هم کار کوي، خو بیا هم ډېر په ستونزو کولی شو چې د ورځې نفقه پیدا کړو،
روزانی خوده پیدا کړو.
یو بل به وزه میرمن چې په خوا ښوونکي وخوس وزګاره شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
اقتصادی وضعیت می دومره خراب ده چې ماشومانو ته می رسیدن نشم کولای. ماشومان می ډیر خوار دي، یو ورځ که څه پیدا شي لس شل ورځې نور نه پیدا کیږي.
د نړیوال څو اړخیز غربت شاخص موندنې هم درس ښیي چې د نړۍ په کچه د 6.3 میلیارد خلکو څخه 1.1 میلیارد په شدیدې څو اړخیزه بېوزلۍ کې ژوند کوي چې تر نیمه یې زیات یي، یعنې 544 میلیونه یې د 30 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د اکتوبر په 12مه راپور ورکړ چې اوس مهال تقریبا 50% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. د یونیسیف د راپور له مخې په روان 1.3 میلیونه ډیر افغانان چې د ټول افغانستان له نیمه نفوس څخه زیات دي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه د ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا راپورونه ورته نور راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com هلته دا راپورونه په متن په شکل وستلی شئ. ورزو د خبرونې یو بل راپور ته په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي را روان ژمي ته اندېښنې لري ځکه اکثر یې له څه باندې 3 کلونو راهیسې میاشتني معاشونه نه دي ترلاسه کړي او ژوند په سختۍ تیروي. دوی همدارنګ ویلي چې تر اوسه پورې چارواکو د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د طالبانو حکومت مخکې د تقاعد شویو د حقوقو د ورکړې قانون د ژر تصویب ژمنه کړې وه خو تر اوسه د دغه ژمنې نه دي عملي شوې. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ بیرته خبرونې ته راځو.
په افغانستان کې ملکي او پوځي تقاعد شوي کسان وایي د بېوزلۍ د کړاو داستان یې لا هم ختم شوی نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لڅ باندې 3 کلونو ورسره د دوی د خپلو امتیازونو او معاشونو د ورکولو ژمنې کیږي خو عملي کیږي نه. نجیب الله رحماني وایي ټول تقاعد شوي کسان د ژمي را تک ته اندېښنه لري ځکه جیبونه یې تش دي.
3 کاله کیږي چې خپل تقاعد مو اخیستل نه دی او اوس له ډېر سخت حالت سره مواجه یم. ژمی را روان ده، د سوخت لرګي نه لرو او همدارنګه د دوا پیسې هم نه لرو. ټول واړه ماشومان و مریضان دي، نو دکاندارانو هم ډیر زیات قرضار یو، نو خلاصه له ډیر سخت او مشکل حالت سره مخامخ یو. د افغانستان د اسلامي اماراتو نه خواهش کوم چې زموږ د پاتې پیسې په خپل وخت زمان راکړي چې ژمی پرې سره روان ده او زموږ مشکلات حل شي.
د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کل د اپریل په لومړیو کې پر رسنیو کې خپور شو، د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت امر سوی و چې د روان څوارلسم مالیکل د وری میاشتې له پایله د پوځي او ملکی کارکوونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ګرځول ودروي. د پریکړې د تقاعد سویو پراخ برګونونه وپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د دغه بهیر د لغوه کولو علت روښانه نه کړ. تقاعد سوي کسان وایي د دوی امتیازونه د دوی خپلې پیسې دي چې د رسمي ماموریت پر مهال په تیرو کلونو کې ورڅخه ګرځول سوي دي. د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي دوی د طالبانو تر لوړ رتبه چارواکو خپل شکایتونه رسولي، خو لا یې هم کوم ځای نه دی نیولی.
دا د متقاعدینو ستونزې موږ ټولو وزیر صاحبانو ته ټول چارواکو ته د امارت اسلامي رسولې دي. موږ ورسره ما شخصا ورسره ملاقاتونه کړي دي، حتی قندهار ته هم زه ولاړم چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید شیخ صاحب زموږ له نږدې نه وګورو، د متقاعدینو ستونزې ورته بیان کړو. ولې په بعضې اساسه مشکلات د دیوغوی موږ ونشو کولی چې شیخ صاحب سره له نږدې نه وګورو. ولې موږ نه پیشنهاد ورقه یې واخیسته، رئیس کمیسیون سمو شکایت لمبر ما ته راکړ چې تاسو سره به بیا موږ تمازو په هر هفته کې یو دفعه زنګ وهم. ولې په دې کې تقریبا دوه کاله تیر شو چې زموږ هغه ورقه محمد ته پرته ده، یو داسې رسمي بڼه د اجراتو موږ تر اوسه نه ده لیدلې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په سلواغې یا دلوې میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه تعدیل سوې، د دوی عمومي مشر ته رسیدلې چې هغه به یې توشیح کړي او ډیر ژر به د عدلي وزارت لخوا د قانون په بڼه نافذ او د تقاعد سویو حقوق به ورکړل سي. په کابل کې یو تقاعد سوی عبدالبصیر وایي اکثر ملکی او پوځي تقاعد سوي کسان ار سوي چې د خپل کور سامانونه هم خرڅ کړي.
متاسفانه چې متقاعدینو هر څه لرله په دا درې کالو کې ټولې خرڅ کړ، اوس داسې یو شی هم نه لري چې هغه بیا خرڅ کړي. د سږ کال د ژمی د را رسېدو په حساب باندې د مرستیانه نیولې، د کور د کرایه نه، د کور د سون د موادو، ارتزاقي موادو، او دا چې څه شی باید واغوندي او څه باید وکړي، بغیر یو خدای نه نور هیڅ هم نه لري او هیڅ چاته هم نشي کولای چې مراجعه وکړي. او هر چاته هم چې مراجعه وکړي بیا ورته وایي چې موږ فقط د شیخ صاحب هدایت ته منتظر یو.
په ټول کې د طالبانو د حکومت د څوارلسو لومړي مریض کال د راپور له مخې په افغانستان کې د تقاعد سوی شمیر یو لکو او یو زرو ته رسیږي، خو ګمان کېږي واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. تقاعد سو کسانو څو ځلې په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښی. تقاعد سوي کسان وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي، او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ور تر غاړې ده چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکولو یې ژوند تریخ کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
په دې برخه کې مو رسیدلی چې د سیمې له حالاتو مو خبر کونن. په جرمني کې د امریکا د متحده ایالاتونو او دریو نورو هیوادونو مشران د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي. دا سرمشریزه داسې وخت کې جوړیږي چې روسیې ځواکونو نن سهار د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې سخت بریدونه کړي دي. په دې ترڅ کې کیف له خپلو لویدیځو متحدانو سره خپل نوی پلان شریک کړی دی او هیله مند دی چې له دې سره به له څه باندې دوه نیم کلونو راهیسې پر اوکراین د روسیې یرغل پای ته ورسیږي. سبی جزئیات یې په دې راپور کې ووري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن په برلین کې د جرمني، فرانسې او بریتانیا له چارواکو سره د اوکراین په اړه خبرې کوي. دا سرمشریزه یو ورسره تر دې جوړی شي چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د اروپایي ټولنې او ناټو له چارواکو سره هغه پلان شریک کړ چې د په خبره لدی سره به مرسته وکړي چې پر اوکراین د روسیې یو دیرش میاشتنی یرغل پای ته ورسوي. اروپا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې سفر له اعلان سره روسي ځواکونو د اوکراین پر شارونو او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه زیات کړي دي. نن اوکراینی چارواکو خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو یو تر ټولو ستر برید ترسره کړی دی چې څلور نیم ساعت روان و. ولسمشر بایدن پرون جرمني ته ورسید. ټاکل شوی و چې ښاغلی بایدن تیرونی په څلور ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. د رامشتاین ډلې په غونډه کې چې د اوکراین شاوخوا 50 متحدان پکې شامل دي برخه واخلي او له اوکراین سره د سخت ژمي په درشل کې د نورو پوځي مرستو لارې چارې هم شخه کړي. دا سفر په امریکا کې د ملټن پنوم د طوفان د چارو د سمون لپاره وزندید. ولسمشر بایدن په د جرمنی د سلر بیر ساته لند سفر په ترڅ کې ل ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر سره وګوري، بیا د جرمنی ل صدر اعظم اولاف شولت سره، د فرانسې ل جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا ل صدر اعظم کایر سٹایر مایر سره خبري وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویل دي چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي چې له اوکراین سره د متحد ایالاتونو ژمنې د اوږدې مودې لپاره دوامدار او بنسټیز کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی د پنشن به پر زور پی ټولنې او د ناتو متحدانو ته د خپل پلان پاړه چې د بری پلان بولی توضیحات ورکړل. د اوکراین ولسمشر غوښتل چې دا چارواکي قانع کړي چې له دې پوځي اتحاد سره یو ځای شي. دا یو الحق او حسو څخه ده چې جمهور رئیس زلنسکی استدلال کوي چې د جګړې د دوام لپاره به د ماسکو اراده کمزوري کړي او مجبور به یې کړي چې خبرو تکشینی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو ناوړه آزادي رادیو ست سهال شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپونو نسیون یو ویش پنځه ویش او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د خبرونې نورو راپورونو ته کابل کې د کرنیز او مالدارۍ اړوند محصولاتو د یو دیرشم نندارتون کوربه و. په دې نندارتون کې نارینه او ښځو په 216 غرفو کې خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. که څه هم یو شمېر ښځې سوداګری د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي، خو د ځینو محدودیتونو لکه د غرفو له کموالي او خپلو تولیداتو ته د بازار له نشتوالي شکایت کوي. په همدې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ. بیرته راځو خبرونه ته.
د څلور ورځو لپاره د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو ماشینونو یو دیرشم نندارتون جوړ شوی. دغه نندارتون چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 پرانستل شوی دی، ټاکل شوی چې د شنبې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی فرید نادری ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د کرنې او مالداری نندارتون د کرنې وزارت لخوا جوړیږي. موږ دلته څه باندې 216 غرفې لرو چې له دې جملې څخه اویا غرفې ښځو ته اړوند دي. نندارتون په بشپړ توګه د لاسي صنایعو او کرنیزو توکو دی.
په دې نندارتون کې سوداګرو ښځو هم برخه اخیستې ده، خو دوی شکایت کوي چې د ورځې په لومړیو کې د طالبانو حکومت نارینه وو ته اجازه نه ورکوله هغې برخې ته ولاړ شي چیرې چې د ښځو غرفې دي. له دغو میرمنو څخه یوه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل
روز اول خوب بود، اورد مرد آزاد بودن.
لمره ورس خوا نارینه آزاد و خود و ایم ورس یه نارینه من اکرل چه دخز و دلسی محصولات و غرفو ترشی. یه وقت زور اقلت طالبان و مشر تایی و ویل چه تس و نارینه نپریدی چه زمو غرفو خاطرشی تس و ولی فرموک غرفی پلوری. یه و ساعت جنجال دوام مکر او وز پرگرام روانده.
کنیم سا طول کشید که مشکل حل شد آل برنامه جریان دارن.
زرغونه احمدی چې یو بل سوداګر مېرمن ده او خپل لاسي صنایع ننداري ته وړاندې کړي، که څه هم له دغه نندارتون هر کلی کوي، خو ښځو ته د غرفو له کموالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي.
همچون ماشگاه ها برای خانمای ما
دست نندارتونونه خزو تر دیر گته وردی کورنی و بهرانی بازارونو تا لارا ورتا پرانیزی. خو مگزینی ستونزی لکه خزو تا ده غرفو کموالی او یا ده غرفو الوارا بایده. بهرانی بازار نلرو، داخلی بازار پا افغانستان که نلرو.
البته بازارای بیرونی نداریم، بازار خوب داخلی ده خدا کابل یا افغانستان نداریم.
په همدې حال کې ځینې بزګران چې خپل زراعتي محصولات یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي، د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له کمښت شکایت کوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
په نندارتون کې هر څه ښه دي، خلک راضي او ګوري، پلورل بد نه دي. زموږ ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. موږ نسو کولای خپلې میوې او سبزیجات په سمه توګه په سړو خونو کې وساتو. هر کال ډیر تاوان کوو. له حکومت غواړو چې سړې خونې جوړې کړي، هم د حکومت په ګټه دي او هم د بزګرانو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر د دینندارتون په لومړی ورځ د صنعت او زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروګرامونو د جوړولو خبره وکړه، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل. په دې څلور ورځنی نندارتون کې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ اړوند محصولات، زراعتي ماشینونه، روغتیايي بوټي، د اوبو لګولو وسایل مسمر او غیر مسمر، نیالګي، د لمریزې برېښنا وسایل او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
بیا هم خراغلی په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالی او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پوهنتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نښې بولي. پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو د مالی ستونزو زیاتوالی هم د دې وضعیت له اصلي لاملونو څخه ګڼل کیږي. په همدې اړه لسیمه صدیق رښتین زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په کندهار کې د مطالعه دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري شوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمیر او د کتابونو پیرودونکي ډېر کم شوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو له څو کتاب پلورونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډېره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په دا اوس وروستیو کې بیخي ډېر کم شوی دی. شوق یې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډېر کم شوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري شوي دي. باید د اطلاعاتو فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه دپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړئ، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه دپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټوله کې د مطالعه د کمبوت یو لږ چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت چې دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری او دا د لامل کیږي چې دوی د کتابو څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیریوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکی وایي د افغانستان د وسنی اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي ته راوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډېر کم شوی دی. د په خو پر طلبه ډېر کم شوی دی او دا سپیڅلی دی. ډیر سپیڅلی دی چې ځین ځوانان راغلي کتابونه را تراوړي دي چې درس خرانه سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال سوي کتابونه رانیسو، نو سره خپل نیو زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نست، اما مفاهیم نست ورته. او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په دروسی کې کم سوی د کاروبار نشټون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار و نه لرم، کار مې سم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دا غژمن د زموږ سره کل ټول یو د بل سره تړل دي.
د کتاب لوستنی د کلتور د دا ډول زیوال حالت پاره د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي. وایي که دا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورنوي د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنی فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې که کورنۍ له خپلو ماشومانو او ځوانانو څخه د کتاب لوستنی غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنه کړي، نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورنۍ
او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعه د ترویج او د مطالعه د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پر ځوانان لا زیات تشویق
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو ل پیکه کې